د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استاذي ټام ویسټ وای د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 د اگست لمیاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالر بشري مرسته کړې ده. د پاینې حال کې ویل چې دا بشري مرسته دوامدار نه دي، نو باید د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره یو سیستم جوړ شي. ښاغلی ویسټ چې پرون چهارشنبه د واشنگټن ډي سي د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې خبرې کولې، د قطر د سولې د خبرو د ناکامېدو، د طالبانو په منځ کې د اختلافاتو او نور موضوعاتو په اړه هم نظر څرګند کړی دی. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل یا د اسلامي ایدیالوژي شورا مشر قبله ایاز وایي د تعلیم په اړه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر شیر محمد عباس ثانکسي نظر د تایید وړ دی. د پرون په کراچۍ کې ویل تعلیم ګټور تعلیم فرض دی، علما وایي مفید تعلیم بیا عبادت دی. د سه شنبې په ورځ د طالبان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ثانکسي په یوه غونډه کې ویل چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی. ناپیژاندو وسلوالو د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو چینایي وګړی وواژه. پولیسو ازادۍ رادیو مشال څنګه ته ویلي چې په دې پیښه کې چې پرون چهارشنبه وشوه دوه تنه نور ژوبل شوي دي. یو پولیس چارواکي اسد رضا وویل حمله کوونکی د یو ناروغ په جامه کې د غاښونې یو کلینیک ته ننوته او سمدستي یې ډزې پیل کړې. د پولیسو په وینا درې واړه چینایان چې له تیرو 30 کلونو راهیسې په سن ایالت کې اوسېدل او د پاکستان تابعیت هم اخیستی وه. د امریکا متحده ایالاتونو اوکراین ته د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکړې وابسته اعلان کړه. په دغه پیسو کې هغو 300 پرمختللي راکټي سیسټمونه او د هغو وسلو ته بودیجه شامل ده چې د بې پیلوټ الوتکو پر ضد کارېږي. سپینې ماڼۍ ویلي د مرستې د اوکراین د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوي او د ارمنستان چارواکو ویلي دوی او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ پرون بیا نښته شوې چې درې ارمني سرتیري پکې وژل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو ګډې پولې ته نږدې سیمه په درنو وسلو وشتې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان ویلي درې سرتیري د په وینا د هیواد د استقلالیت، حاکمیت او د ډیموکراسۍ د ساتنې په جګړه کې وژل شوي دي.
بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لاس. د ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې نور بستي اونۍ ز خبرونه وړاندې کوو. زمل علي بشیریم په دې خبرونه کې به لتاسو سره زموږ میلمنه فروزان رسولي او همدارز قمر نیازی پر دینو موضوعاتو خبرې کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت تاندیشنه وشو ده او له طالبانو یو غشتل چې د افغانانو او شوزو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مرستیال مارکس پوتسل وویل چې لدی بیره لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د شکیلتیا د ستراتیژي په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو صبر پای ته رسیدو دی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې وربلل سوی و د خبرو پر مهال وویل چې مخکې له دې چې دې غونډې ته راسي له ډیرو افغانانو شوزو او نارینهو سره یې خبرې کړې وې او هغوی ورڅخه غوښتلي وو چې د دوی دغه پیغام دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي. د دې په وینا په افغانستان کې د شوزو او نجونو وضعیت ته د پام لپاره جدي ارتیا ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم له طالبانو غوښتي وو چې له ځنډ پرته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د زده کړو مسأله یاده کړې وه. په دې سرمشریزه کې د افغان یوی افغان جلی هم خبرې وکړې او ترڅنګ د نړۍ له هر ځای څخه فعالانو او د سازمانونو استادو ګډون کړی وو. د اوس هم د یوی زده کوونکي چې د یو لسم ټولګي زده کوونکي ده او نوم یې امینه دی، د دې اواز به واورو چې د دې غوښتنه څه ده د زده کړو په برخه کې.
من ټول مایوسه یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
اوریدونکو تاسو د یوې زده کوونکې امینی ژغ واورید چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا څرګندونه کړې وي. په کندهار کې به د یو قومي مشر عطا محمد معروفي خبرې هم واورو.
کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، زما خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بانه ده. خلک راوځي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلک ویریږي. ګوره، ځان په پکتیا کې راووتلې دا نجونې، دوی ډېرو خوندو ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کېدای په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دوی راووځي نو دا خلک د خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې اجازه خدای نه دی راوتلی، خو د پلار او د ورور د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل وروڼه راووځي، په عام بازار کې مظاهرې کوي. او ځین زه غواړم مثلا که مې څلور مکتب وایي پښوزان سیم ته په کښته سیم کې ده، زه غواړم چې لور مې ډاکټره شي. نو چې زه غواړم نو هر سړی دغسې حق لري چې خپل لور په خپل ځای باندې تعلیم وکړي.
اوریدونکو، تاسو په کندهار کې د یو قومي مشر عطا محمد معروفي څرګندونه واورېدي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سې شنبې په ورځ د ګرځندوی د ورځې د لمانځلو په یوه غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په اړه بېلابېلې څرګندونه وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي وویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې ووایي د ښځو تعلیم فرض نه دی. د ده ږغ به واورو.
په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدل چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احاده شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي. داسې
په همدې غونډه کې اوریدونکو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی بیا وویل چې د دنیوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې شته خو فرض د ویل چې نه دي. چې دا د ښاغلي ستانکزي د خبرو سره یو قسم تناقض شي. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. د خپرونې میلمنې مو د بشري او د ښځو د حقونو فعاله فروزان رسولي او د ښځو د حقونو او د زده کړو فعاله قمر نیازی دي چې له موږ سره دواړه د سټوډیو کې وصل شوي دي. د تلیفون له لارې دواړو ته شرغ لاست وایم. فروزان جان، لومړی پوښتنه به له تاسې وکم. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل سول چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د نجونو او ښځو زده کړو ته باید په جدي توګه پاملرنه وسي، او د ټولو قشرونو حقونه باید خوندي سي. تاسو په دې برخه کې څه وایست چې آیا د افغانانو ژغ په خاصه توګه باندې د ښځو ژغ آیا په ښه توګه باندې ورسول سو پر دغه نړیواله کچه؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ګرانی ملمنی ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کومه لهجه باندې چې په دې جلسې کې د ښځو پر حقونو باندې خصوصا د تعلیم موضوع باندې ټینګار وسو، هغه ډیره سخته لهجه وه، او هلته واضح شول چې نور صبر کاسه په چپا کېدو ده، او نور حوصله د هیچا سره نه ده پاتې. موږ وینو چې په څه ډول باندې هم افغانان، هم خارجیان، هم مختلفو هیوادو خلکو، هغوی هم خپل یووالی په دې موضوع کې موږ سره شولی دی چې باید نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. حتی موږ خپل افغانان دننه په افغانستان کې باوجود له دې چې هر ځل چې ښځو مظاهره کړې ده، موږ وینو چې هغوی سرکوب کېږي، هغوی بندیانې کېږي، هغوی ته فامیلونه یې تهدید کیږي، ولې بیا هم دوی ته دې بیره نه لري په دې چې نور بس دی. دوی نه غواړي چې یو جاهل افغانستان ولري، یو تر شاته پاتې سوی افغانستان ولري چې هر څوک موږ ته تانه راکوي چې موږ یو کور لګیت نسو جوړولی خپل، موږ یو کاغذ تشناب نسو جوړولی خپل. دا حالت به زموږ تر څو پورې دا جنګونه تعلیم نه زده کول اصلا خپل جنگ ته ادامه ورکول د افغانستان کې. او افغانان په دې موضوع باندې ډیر ښه پوهیږي. نو زه فکر کوم چې په ډیره سخته لهجه باندې وویل سول، او افغانستان حالت موږ نن ورځ وینو، خلک یوې روپی ته احتیاج دی، نو که دغه حالت ادامه پیدا کړي د دوی د دغه غلط تصمیمونو له کبله، نو افغانان خو نور نه غواړي چې نور وځورول شي، خپل ګردې خپل د وجود عذاب یې خرڅ کړل، نو تر دې نه نور څه وکړي خو یو مرګ پاتې دی. نو دغه حالت ته باید تغییر ورکړل شي. او عباس سنګزي وینا هم لکه څنګه چې تاسو ولیدل په سوشل میډیا او د افغانانو لخوا څه ډیره وسایل شوله، او دا توقع هم موږ مخکې نه درلودل. که تاسو د سولې بهیر پروسې کې متوجه شئ، موږ چې کله د افغانستان لخوا چې کوم ګروپ و هغې سره مناسبې درلودلې چې څه بحثونه وسول، څه خبرې وسوله، هغوی همیشه یادوله چې طالبان موږ ته وایي چې موږ د ښځو د زده کړې خلاف نه یو، موږ د ښځو د کار خلاف نه یو، د هغوی د حقونو خلاف نه یو. نو متاسفانه نن چې بیا موږ په عمل کې وینو هغه د هغې خبرو نه ډېر هغوی چپه خواته روان دي، بېخي لاره ورڅخه ورکه ده چې باید دوی ژر تر ژره خپل لاره وپېژني، او که نه فکر نه کوم داسې حالات تر ډېر وخت پورې نور ادامه پیدا کړي.
مننه نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په خپرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکړم، ستاسو په نظر پر نړیواله کچه باندې آیا د افغان ښځو ژغ په ښه توګه پورته سوی دی؟ د ملګرو ملتونو وروستۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره سره دغه پوښتنه درڅخه کوم.
مننه استاد څخه هم سلامونه. زه خپل په نوبه باندې وړاندې کوم تاسو ته، ټول همکارانو ته مو، او همچنان ملمنی خور رسولي صاحب، او د افغانستان ټول ولسته، باغیر ولسته، هغه ولس چې د تعلیم غوښتنه لري او متاسفانه حقونه یې ورځ تر بله تر پښو لاندې کیږي. دقیقا دې رایت درست آیت دری کې موږ یو استلا لرو. ښه دی که یو څه سره وځنډېدی، دوی هم نړیوال وپېژنده، او البته دوی خپل ځانونه معرفي کړه، په رسمیت خو نه دي پېژندل شوي دي، الحمدلله ځانونه یې نړۍ ته ور معرفي کړه چې دوی څونه د تعلیم خلاف دي، څونه خپل د تعهداتو خلاف دي. هغه تعهد چې دوی کړی وو په دوها کې، په هغه باندې هم وفا ونه کړله. هغه تعهد چې دوی د افغان ولس سره کړی وو، په هغه یې هم وفا ونه کړله. هغه تعهد چې دوی د یو مسلمان په صفت د دوی شاید خپل د ځان سره دا تعهد و چې مونږ افغانانو ته پر اقتدار ورسیږو، کوم خدمات وکړو، څنګه خلک د ځان څخه راضي کړو، په هغه هم دوی وفا ونه کړه. دا 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 مخ څخه خوریدا پرده لري شو، ټول نړیوال وپیژندل. خو مهمه دا ده چې زموږ غونه تر ملګری ملتونو پورې ورسېدل، او د ملګری ملتونو د فیصلې په تناسب باندې، د هغوی د سروې په تناسب باندې چې هغوی کوم لاسته راوړنه درلود د بشر د حقونو د افغانستان د خلکو په برخه حصه کې، نو هغوی هم دغه اعلامیه خپره کړله خپل په ټویټر کې، چې کوم ذکر کړی و رئیس محترم، هغه ډیر ښه یو ښه پیغام لري، یو ښه موږ بلکې د هغه ښه هرکلی کوو، ملاتړ یې کوو چې واقعا یو اقدام وشو، او انشاءالله دا اقدام به دوامدار وي. تاسو د مجازي صفو له لارې څخه کتلی شئ چې ډېر وړونه زموږ سره ملاتړ دي اوس په دې پروسه کې. هغه کسان چې تر پرونه پورې خپل په پوسټونو باندې شرمېدل او وېرېدل، تشویش یې درلود ځکه چې بیان ازادي په افغانستان ستان کې تر پخو لاندې ده، هر څوک په دې ویره کې و چې مونږ کوم پوسټ وکړو یا په دې طریق باندې که مونږ ملاتړ وکړو د خوندو د تعلیم، شاید موږ بندي سو، شاید موږ وویل سو، وټکول سو چې دا شوي وو، دا کارونه تر سره شوي وو، دا تشویشونه د خلکو سره وو. مګر خوشبختانه د دغه ملګري ملتونو د دغه اعلامیې څخه وروسته چې پر ټویټر باندې خپره سوه، دا یو ډېر ښه انګېزه یې ورکړه افغانانو ته. ډېر ځوانان پوسټونه کوي په دې برخه کې، ډېر ځوانان خپل ملاتړ ښیي خپل د خوندو څخه، او دا لیوالتیا د ځان څخه وښودله چې دوی په دې ټول افغانان پوهیږي چې موږ تعلیم ته اړتیا لرو، زموږ حق دی تعلیم، او د تعلیم په مټ موږ کولی شو چې پرمختګ وکړو.
مننه نیازی صاحب. فروزان جان، ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې په واضحه توګه نه دی ویلي چې ولې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. تاسو آیا په دې کې فکر کوئ چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید ځواب ورکړل شي، ځکه چې کله تر کومه پورې به د دوی په غوښتنه باندې یا د دوی په پوښتنه باندې چې دا مسأله همداسې مبهمه پاتوي او دوی ته جواب نور کول کیږي. آیا تاسو په همدې باور یاست چې خلک دغه غوښتنه لري چې باید لږ تر لږه یو جواب ورکول سي چې ولې دغه شونځي تړل سوي دي؟
سلسل کرته د افغانانو لخوا سوي ده په مختلفو برخو کې، په سوشل میډیا کې خصوصا موږ وینو چې ډېر ژغونه عموما دلته خیږي، پس له دې چې د عمومي میډیا تلویزیونو او نورو لکه تاسو د اوس چې مرکه روان ده داسې برنامو کې دا څو کرته پوښتنه سوي ده د افغانانو لخوا څخه د طالبانو څخه چې علت څه دی چې تاسو مکتبونه تړلي دي. ولې متاسفانه په دې چې اکثره طالبان خصوصا د درمیانه لیول کې او کښته کچې باندې چې دی وګړي خپل نه پېژني چې ولې مکتبونه تړل شوی دي. ځینې وایي چې کتابونه نشته په دې خاطر، ځینې وایي استادان نشته چې په دې خاطر، بیا بل خوا ته ګوري وایي نه استادان شین هغه دی آماده دی راځي، خو دلیل دا دی چې بس ولې په کلو کې باندې نو کلو کې چې باندې نو باید په شار کې باندې کچا روش اخلاصیږي دواړه باید یو ځای اخلاص شي. نو بیا هلته ګوري خو موږ وینو دا اوس مثلا په ځینې ولایاتو کې مکتبونو ته انجونې ځي ځینو کې نه ځي، بیا هغه دلیل چې ورته ورکړي بیا بل دلیل درته وایي، رنګ رنګ دلیلونه وایي، دوی خپله هم نه پوهېږي چې دا دلیل څه شی دی. حتی ما هغه ورځ په افغانستان کې خپل یو دوستم یو چې هغه د شوز برخه کې اوس هم فعالیت کوي، هغه ما ته ویله ولې فروزان یو ځل چې دغه اعلان وسو چې مکتبونه خلاص دي، حتی وې دغه د طالبانو ډیر کسان وې خوشاله سول په همدې باندې چې باید د ډیر ښه خبر دي چې مکتبونه په خلاصې دودي. نو متاسفانه چې وترل سول ویله هغوی هم خفاس ولا. نو دا تصمیم چې دی دا ډیر لوړ کچا باندې فکر کوم چې لوړ کچا کې هم مشتزاد وینو. تاسو اوس د سنګزی ژغ واورید او د امر بالمعروف د مشر ژغ واورید، دلته هم اختلافات تا یو محدود قتل د فکر کوم چې داخل د افغانانو په دې ډلې کې چې هغوی د دې ممانعت کوي، او متاسفانه دا قتل دومره زوره ورته چې دا نور د طالبان کم آزاد چي دي کم ممبران چي دي د دوی هغه ځغ هغه ته سپک دی او د دوی تصمیم هغه باندې درون دی. نو دا کې دای چې خارجي لاسونه هم مختلف د افغانستان دشمنان خو کم نه دي، مشکلات ډیر زیات دي، هیڅوک نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان په خپل پښو ودرېږي، کچیر افغانستان په پښو ودرېږي دلته به سوله راسي، دلته به ثبات راسي، او که سوله او ثبات راغله نو د دوی مختلف هغه اهداف چې تر اوسه پوري د جنگ له طریقه د پروکسي وار له طریقه په افغانستان کې عملی کیږي هغه ټول ته بیا دوی نسی کولای هغه عملی کی. نو په دې خاطر دا مسله دومره وړه هم نه ده کې ډیر ډیر ځکه کوم لوی او غټ لاسونه دي، خو وخت را رسیدلی دی چې نور باید یو تصمیم ونیول سي. زه د هغه ورځې څخه بیریږم چې داسې نه چې دروازې د مکتب خلاص شي په دې نامه چې مکتبونه شروع سوله، ولی متاسفانه دوی هغه کتابونه چې هغې څخه انجونې زده کړه سم ډول باندې کولای سي، درس ویلی سي، کیمیا دی، فزیک دی، دغه ټول داسې یو خراب اندازه یا په ټیټ معیار باندې جوړ نه کی چې به خدای نه خواسته چې هغه مکتب به خلاص نه به خلاص خو هغه تعلیم به په حقیقت نه چې سبا موږ یو پوه انجینر پوه ډاکټر پوه زراعت بخش کې مختلف بخشو کې کسان ولرو خصوصا د انجونو په برخه کې. نو زه د هغه کار څخه بیریږم بیا هم چې په دې چې دوی کوشش دا روان دي چې افغانان باید پوهه ترلاسه نه کړي، موضوع د یوازې د مکتب خلاصېدو نه ده بلکې دا هم ده چې باید پوهه موږ ترلاسه نه کړو. نو هغه سره ګورو فلحال خو موږ معیار او هغه شان ته دونې نه ګورو، فلحال موږ غوښتنه هم ده چې دروازې د مکتب خلاصې شي چې انجولي لاړې شي مکتب ته. نو هو فکر کوم چې دا موضوع ته باید توجه وشي.
مننه رسولی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکم نیازی صاحب، که ستاسو پام وي د پوهنې پخوانی د طالبانو د حکومت پخوانی وزیر ویلی و چې خلک یعنی سپینجری د پوینا باندې نه غواړي چې د دوی انجونې شونځي ته لاړې سي، خو کله چې موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د مختلفو خلکو سره خبرې وکړې او خلکو موږ ته خپل زنګونه ووهل، دوی موږ ته پیغامونه پرېښول، دوی زموږ پر فیسبوک پانه باندې پر نورو سوشل میډیا باندې راټولې کل چې دوی د انجونو د شونځیو سره د انجونو لزده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري او دوی غواړي چې د دوی اولادونه لوستي سي، بیا داسې راپور موږ درلود چې په کندهار کې تر 14 کلونو لوړې نجونې چې په 15 او 16 ټولګي کې هغه یې وېستلې ورته ویل سوی و چې ستاسو عمرونه لوړ دي. یعنی دا سينه و چې یوازې تر 16 ټولګي پورته نجونې شونځي ته نسي تلای، بلکې کښته شونځي کې چې په کښته صنفونو کې دي هغه یې د عمر په خاطر باندې مخنیوي کړی دی. او د پوهنې ریاست چارواکو موږ ته ویلي وو چې دا یوه شرعي مسله ده. فروزانجان یو یادونه وکړه، دوی ویل چې بیلابیل لاملونه وړاندې سوي دي. د دوی په وینا چې ورته ویل د خلکو ته ویل کېږي طالب چارواکي وایي چې کتابونه نسته، بیا وایي چې ښوونکي نسته، په ځینو مواردو کې وایي چې دا شرعي مسله ده، خو تر اوسه پورې هغه اصلي لامل یې نه دی ویل سوی. اما ستاسې پام د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفي خبرو تر اړوم چې دوی ویل وایي دینوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه یې سته، حرام نه دي، خو دا یعنی هدف یې دغه و چې فرض نه دي. دوی ویل چې د مباح او امیر المؤمنین د امر ترمنځ که خبره راسي بیا د امیر خبره معتبره ده. آیا ستاسو په نظر دا په معنا نه ده چې دا پریکړه یوازې او یوازې د هیبت الله خونزاده ده چې په ټول افغانستان باندې تپلی ده؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړم، دغه سي د افغانستان ټول خلک په دې باندې پویږي، دوی نور افغانان نسی خطای استلای په دې بی ځای خبرو باندې. افغانان ټول په دې پویږي چې تعلیم زموږ حق دی، خدای دا حق را کړی، رسول دا حق را کړی، راته ویل چې هیلم اصل کا ولو ک چین ته ورپسې ولارسه، نه دی ویل چې ناری نه دی ولارسه چین ته په علم پسې، د هلم د طلب ګرانو ته ویل دي، یعنی طالب د هلم ته ویل دي چې ته چین ته ولو کور پسې زی ولار سکه، ته خزای کته نری نر او خزای نه د وازې سوې. بیا مبها هغه عمل دی رښتیا هم چې په کولې ثواب نستا، په نه کولې عذاب نستا، نو که مبها هم ته غنې نو ولې اجازه نه راکې؟ خو عذاب خو نه لري، خو پری مرزه چیز دی کم ثواب بیا په ما پورې اړه لري چې ماته ثواب رسیږي کنه رسیږي، نو ولې فرصت راڅخه اخلي؟ خو پریږده د فرصت راته راکه چې زه درس وایم. دا په مجموع کې په کل کې په بار بار په کراتو کراتو ما په تکرارن ویلي دي په سوشل میډیا کې په هر برنامه کې چې دا فقط د یو څو کسانو ایدیا ده چې د رسولي صاحب د خبرې په تایید باندې چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. د افغانستان پرمختګ ته سټاپ لګول یا درول یوازنی لارې دغه ده چې علم باید کم سي، تعلیم باید کم سي، خوندې بالخصوص تعلیم یافته نسي، ځکه چې نړیوال ټول په مجموع کې زموږ د همسایګانو د منطقې په سطح په دې پوهیږي کله چې زموږ یو ښځه تعلیم یافته سوله نو پوره کورنۍ تعلیم یافته ده، کله چې نارینه تعلیم یافته او یو کس تعلیم یافته ده نو یو کس او پوره کورنۍ ډیر تفاوت سره لري. وزن ډیر ډیریږي، وزن کډیر سو طبعا خطر منطقې ته ست. دوی نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، دوی زموږ څخه خطر احساسوي، دوی زموږ څخه د دې خطر احساسوي چې موږ به پرمختګ وکړو او د دوی ته به اقتصادي ضربه ورسیږي. فلهذا دغه فرصتونه برابر کړی دي او دا ټول افغانانو ته اوس جوت دا ټول افغانانو ته ثابت د اقانی فکر دی. دا د یو هغه طالب فکر نه دی، دا د هغه مخور افغان ایدئولوژي نه ده چې هغه دوی په موږ باندې تپلی ده. افغانان ټول مسلمانان وو، مسلمانان دي، افغانان ټول د اوله علاقه لري د علم سره، د پرمختګ سره. افغانان همیشه تعلیم ته لبیک ویلې، همیشه د تعلیم په قدر باندې پوسیوي دي. بیا په دغه شل کالو پنځه ویشت کالو دوره کې هم بیخي دا جوته ثابته شوه چې افغان میرمنې په ډیره کچه باندې پرمختګ وکړله، د پرمختګ دروازې خپل پرمخ باندې خلاص کړلې، افغان میرمنې شش سهولتونه څخه استفاده وکړله، فرصتونه څخه استفاده وکړله. نو دغه ویره دوی تستا، دوی پوهیږي که افغان میرمنې تعلیم یافته سي خپل د حقونو غوښتنه کوي. نارینه یې یاد فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلی، یاد د شرعي اصولو تر تاثیر لاندې راغلی، یا یې پښتونولي خبرو باندې تر تاثیر لاندې راوړي وو، رواجي او فرهنګي او داسې فشارونه په باندې راوړي، هغه زر شاته پاتې کیږي، زر تر تاثیر لاندې راځي. مګر شزې مو هیڅ کله تر تاثیر لاندې نه دی راغلي. دا موږ ثابت کړل نړۍ ته ثابت سول ټول نړۍ ته چې موږ تر تاثیر لاندې هیڅ کله ناراضو. دوی خپل شزی تجربه کړی دی په پاکستان کې په ایران کې دغه حقانی ډله او د خلفا د ایران هم ټول په دې باندې پوهیږي چې خپل شزی په کومه کچه پورې سپینسترګي دي په کومه کچه پورې خپل د حق د غوښتنې دپاره ږغ وژغ دي. فلهذا از موږ ږغ سرکوبیي موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل ږغ پورته کړو. دوی ویره لري یو ډول د ښځو څخه یو تشویش لري ځکه که یو ښځه تعلیم یافته سوه حتما خپل د حق د غوښتنې دپاره د هیڅ شي تر تاثیر لاندې نه راځي ځکه چې هغه علمیت چې لري هغه پوهه چې لري د هغه څخه په استفاده باندې خپل د حق غوښتنه کوي درېږي استقامت کوي مقاومت کوي. دغه تشویشونه د دوی سره په لحاظه دوی خپل هغه څه چې د دوی ایدیالوژي ده هغه څه ویره چې دوی لري هغه څه تشویش لري هغه په موږ باندې تپي او موږ ته کله په یو نامه باندې او کله په بل نامه باندې موږ د تعلیم څخه محرومه کوي.
مننه نیازی صاحب. فروزانجانی تاسو د نیازی صاحب خبرې واورید دوی په خپلو خبرو کې یو اشاره دغه هم وکړه چې دوی ویل چې د په طالبانو کې مخالفتونه ستاو د یوې محدودې کړې غوښتنه دغه ده چې د افغان جنو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته شونځي باید به وتړل سي. تاسو هم یادونه وکړه چې په دې پریکړه کې غټ لاسونه دي. آیا طالبان ستاسو په نظر د جنو زده کړې د سیاسي امتیاز لپاره کاروي او دا کار کوي؟ آیا د دې زیان تر ټولو زیات افغانستان ته نه رسیږي؟ یعنی نړۍ ته خو دغه زیان نه رسیږي که افغان ښځه بې سواده پاتې سي.
زه فکر کوم سیاسي موضوعات د پاره خو کاروي د خو معلومدار ده خدا چې اوس موږ د سیاسي تحلیل په څه ډول باندې کوو دا بیا فرق کوي. که موږ دا رقم سیاسي تحلیل د دې کوو چې دوی د تعلیم موضوع د کم مثلا د رسمیت ترلاسه کولو یا داسې د کم بل فشار اچولو په توګه کاروي چې یعنې زه به نجونې هغه وخت مکتبو ته پرېږدم چې زما دغه شرطونه برابر سي، خو زه فکر نه کوم دا هغه ډول کاریږي. په دې چې طالبانو ته خیر په دې کې نه دی چې ته نجونې مکتب ته نه پرېږدې او بیا کم شرط منې، بلکې ته که پرېږدې خو هغه د رسمیت لپاره مثلا یو د لویو شرایطو څخه هم دغه د انجونو مکتب دی که ته یې پرانیستې د اوبخشه که ته دروازې خلاصې کې مثلا ته هغه رسمیت اخیستلو پړاو ته نږدې کېږي. زه فکر کوم د دې تر شا د دې سیاسي دلیل دا دی چې افغانستان کې باید همیشه جنگ ته ادامه ورکړل سي. افغانستان کې باید تشویشونو ته دغه غال مغالات ته دغه غیر غربت ته ګوري. نن د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت څخه د دغه حقوق بشري بحران څخه تاسو وینئ چې ځینې نور هیوادونه څومره د دې څخه ګټه اخلي. دا اوس د افغان مهاجرینو پر سر باندې تجارت روان دی. تاسو وینئ د ځینې هیوادونو ویزې په څه قیمت ته اوس لوړې رسېدلې دي په تور مارکیټ کې. تاسو وینئ چې دغه مهاجرین په مختلفو هیوادو کې چې پراته دي دغه څومره لوی قیمت ورکوي د کورو د کرایې لپاره د خپل د ډوډۍ لپاره خپل د ماشوم د درس لپاره د صحي خدماتو لپاره. کچیرې افغانستان په دې بحران کې نه وای دغه مملکتو کاروبار به اوچا چلولای. دا یو، بلکې دلته دغه بحران نه، دغه جنگ نه، دغه مشکلات په افغانستان کې نه، نو دغه ګډوډۍ څخه به نور مختلف هیوادونه دي. دا ډېره پراخه کچه ده، دا ډېر یو لوی تحلیل ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې همدغه دلیل دی بنیاد دوی دلته دغه د دغه ټولو مشکلاتو بنیاد چې دی هغه همیشه شزه دوی ته زورولو له طریقه د محرومولو له طریقه دوی دغه لارې پیدا کړې دي چې اوس فلحال دوی د درد څخه دوی منې کړې ده. طبعا یو جاهل کس چې هغه لکه یو پوسه غوندې نه پوهېږي، عقل کار نه کوي، هر خواته چې ټیله کوي هغه خواته ځي. نو ته چې یو ښځه چې تاداب د یو نسل د تاداب د یو ملت ده، ته چې هغه جاهله وساتې تب د هغې اولاد به جاهله وي، د هغه نسل به جاهله وي. او جاهله نسل خو چې بس لکه پوسه غوندې دی، هر خواته چې وړې چې وایي ځان ووژنه درته وژني، چې وایي داسې وکه هغسې کوي، هر رقم چې وایي ورباندې کوي. نو دوی د دې لپاره چې افغانان هغه ډېر ته اوس خپله فکر وکړي چې څومره ځینې مسایل دي. اوس دا مثلا مباهده او دا د وهاده مکتب نشته، بس په قریو کې نجونې نه ځي، ښار کې دیم نه ځي، ډېر ولایت کې دیم نه ځي، هلته دیم نه ځي. دا دوی داسې خبرې کوي چې واقعیت نړۍ په موږ باندې دا اوس خان دي. دا څه رقم دلایل دي موږ ته وړاندې کوي؟ دا دلایل هېڅ قناعت وړ نه دي. افغانان وین مجبورون الت آرام نستی ام دغه دای چې دغه دغه سیدم دای په خاطر دی غوړی افغانان جاهل وساتی چې دغه سیزنی مجبورونه چپ پاتې سي هم د مسایل کده اوس افغانستان با علم افغانستان وای خو دا ورونه په ټوله فاصله وای چې سره شاد وای په موږ باندې یو کار راځي چې موږ دا ورو
مننه ډیره فروزان رسولی او قمر نیازی ستاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای ته رسیدل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.